یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه او خیچاره د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته راغلاست. نن شنبه ده د 1400 هجری لمریز کال د سلواغې 14مه نیټه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 15 سره برابر ده. دا نیم ساعت خبرونه د خبرونو پلنډیز پیلو. د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د شوې چاودنې په اړه تحقیقات ښیي چې دا ځانمرګی برید و. یو تن تر سره کړی، له ځان سره یې څه باندې 9 کیلو چاودیدونکي مواد لیږدول. په دې چاودنه کې له 170 ډیر ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. د راپور په پرون په واشنگټن کې د امریکا په دفاع وزارت کې له رسنیو سره شریک شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان کې په وروستیو څو ورځو کې خونړۍ حملې وکړې له افغانستانه د هیواد ته ننوتي وو. د طالبانو حکومت وایي چې د هیواد د اثارو د تبادلې په بازارونو کې د افغانۍ بیه د بهرنیو اثارو پر وړاندې لوړه شوې. د افغانستان بانک پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې نن د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر د 80 افغانیو او 20 پولو په بدل کې پلورل کیږي. متحدو ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د شمالي کوریا د توغندي د نوې ازموینې پر ضد لاس په کار شي. شمالي کوریا تیره اونۍ یک شمې د منځني واټن ویشتونکي داسې بالستیک توغندۍ وازمویې چې د واشنگټن په وینا د امریکا تر خاورې پورې رسیدلی شي. پولانډ په روانه اونۍ کې اوکراین ته وسلې استوي. د پولانډ صدراعظم ماتیوش موراویسکي پرون وویل چې لسګونه زره توپخانې، هاوان او لاسي بمونه به اوکراین ته ورکړي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او چینایي سیالي شي جین پینګ له لویدیز څخه غواړي چې د سړې جګړې د مهال تاکتیکونه بند کړي. ل پی او استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دې هیواد کې د وروستیو حملو عاملان د افغانستان له خاورې راځي. د طالبانو حکومت دا ادعا ردوي.
د پاکستان هیواد کې د نن ستونزې د پاکستان خپل ستونزې دي. ولې اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم ګواښ او تهدید نه متوجه کیږي.
د هند صدراعظم په څلور ورځني سفر چین ته تللی او د هغه هیواد له مشرانو سره د دوی د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامل ده. په هند کې روزل شویو د حربي پوهنتون محصلانو ته د یو بل کال په مخه روزنه ورکول کیږي. طالبان وایي چې دا محصلان هیواد ته راتلی شي.
هغه محصلین چې په پوځي زده کړو باندې بوخت دي، د هند په هیواد کې د دوی له وړتیا او استعداد څخه ګټه واخیستل سي.
او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش په دوره روانه ده.
ملي لوبډله به د روانه فبروري میاشتې په لړ کې د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډله سره یاد هیواد ته سفر وکړي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر من اوریدونکو، د راپورونو برخه ته راغلاست. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په بلوچستان کې پر پاوچ خونړی برید کوونکي له افغانستانه ورغلي وو. شیخ رشید تور لګوي چې د دې برید کوونکو کمپونه د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې دي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا ردوي او وایي د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
پاکستان چې خپل افغانستان کې له ترهګرۍ په ملاتړ تورندې ادعا کوي چې افغان خاورې پر ضد کاریږي. د پاکستانی حکومت د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید جونیو سره خپل نوې مرکه کې ادعا کړي چې بلوچستان کې پر پوځي اډو برید کوونکي له افغان خاورې وروختي وو. د تور لګوي چې د برید کوونکو کمپونه د افغانستان په ننګرهار، خوست، پکتیا، نورستان او کونړ ولایتونو کې دي.
افغانستان را اوړي او بیرته ځي. هغه سیم چې ما خودلی پولې ته نږدې دي، دوی پاکستان کې هم وسله وال لري. حکومت دوه لوی حملې چې شوې، برید کوونکي بیرته تللي.
پاکستانی حکومت وړاندې تور پورې کاوه چې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی اداره یا NDS او د هند استخبارات یارا د هغو ډلو ملاتړ کوي چې پاکستان کې حملې کوي. خو کله چې له شیخ رشید پوښتنه وشوه چې اوس خو طالبان واکمن دي، ولې د دې ډول بریدونو مخه نه نیول کیږي، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دې پوښتنې ته روښانه ځواب ونه وایه، خو دومره یې وویل چې طالبان له دوی سره ښې اړیکې لري او ډېره همکاري کوي. شیخ رشید له افغانستان او پاکستان ته د وسلو قاچاق هم تایید کړ او زیاته کړه پاکستانی طالبانو ته هم له ناټو پاتې شوې وسلې په لاس ورغلي. خو په افغانستان کې واکمن د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو دایداره دوي چې کنه افغان خاورې پر ضد کاریږي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې دا د پاکستان کورنۍ مسأله وبلله او زیاته کړه هیڅ ډلې ته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل کوم هیواد پر ضد فعالیت وکړي.
د پاکستان هیواد کې د نن ستونزې د پاکستان خپلې ستونزې دي، ولې اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم ګواښ او تهدید نه متوجه کیږي.
طالبان چې دا کوي پاکستان سره خورا ډېرې نږدې اړیکې لري، لري ښکاري چې پر پاکستاني عسکرو له افغان خاورې برید کوونکو ته اجازه ورکړي. د دې ترخواره طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم په افغانستان کې هغه څېری هم نښه شوي چې د پاکستاني حکومت ضد فعالیتونه یې کول. نو دوی بلوڅ ویلتون پال عبدالرازق په کابل کې او د پاکستاني طالبانو ویان محمد خراساني په ننګرهار کې وژل شوي دي. تازه داسې راپورونه هم شته چې طالبانو پلازمینې کابل او ځینې نورو ولایتونو کې یو شمېر بلوڅ کډوال نیولي او نامعلوم لوري ته یې وړي دي. طالبان په دې اړه چوپ دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دې هیواد کې د وروستیو حملو عملاً د افغانستان له خاورې د هیواد ته ورځي او د طالبانو حکومت دا اداره دوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د څلور ورځني سفر په مخه په پیکینګ کې دی. له چینایي چارواکو سره د عمران خان او ورسره پلاوی د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامله ده.
پیکینګ پرون د ژمني اولمپیک د لوبو د پیل په مراسمو کې د یو شمېر هیوادونو د مشرانو کوربه وو. د چین د تر ټولو نږدې متحد پاکستان صدر اعظم یو شپه مخکې پیکینګ ته رسیدلی وو. له عمران خان سره په دې څلور ورځني سفر کې یو شمېر چارواکي او له هغې ډلې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د اطلاعاتو وزیر فواد چودري او د پراختیا او پلان وزیر اسد عمر هم ملګري دي. قریشي د پاکستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي له چینایي مشرانو سره د ده د خبرو په اجنډا کې افغانستان هم شامل دی.
موږ به پر دوه اړخیزو مسایلو بحث وکړو، همداراز د دوه اړخیزې سوداګرۍ او پانګونې د پیاوړتیا او د افغانستان په ګډون پر سیمه ییزو مسایلو، د آسیا په جنوب کې د سولې او ثبات او پر نورو ستراتیژیکو موضوعاتو خبرې وکړو.
په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ رسمي خبرې نن پیل سي. عمران خان او ورسره پلاوی د پیکینګ په لوبغالي کې د خپلو یوازې څلورو لوبغاړو هرکلی وکړ. په داسل کې چې هند او د سیمې یو شمېر هیوادونو په چین کې د ژمني اولمپیک سرنۍ لوبې تحریم کړې دي. د چینایي رسنیو د راپورونو پر اساس په 2020 کال کې د چین او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د راکړې ورکړې کچه 12.5 میلیارد ډالرو ته رسیدله، خو تیر کال د کورونا وبا له کبله په دې اندازه کې په سولې کې څه باندې 2.5 کموالی راغی. چین همدارس په پاکستان کې په ګڼو رغنیزو پروژو له هغې ډلې په مواصلاتي دهلیز کې د شاوخوا 4.5 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د شوې چودنې په اړه یو تازه تحقیق ښیي چې دا ځانمرګی برید و. پنټاګون وایي چې دا برید یو تن ترسره کړی او له ځان سره یې څه باندې 9 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد لیږدول. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي چارواکو څرګنده کړه چې د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل له هوایي ډګر سره د ځان وژونکي برید په اړه څېړنه بشپړه شوه. دا برید د اګست په 16 شوی و. د امریکا د پوځي تحقیقاتو نتیجه روښانوي چې دا ځان مرګی برید و، یو تن ترسره کړی، له ځان سره یې 40 پاونډه چاودیدونکي مواد چې څه باندې 9 کیلوګرامه کیږي له بل برینګونو سره لیږدول او دا چاودنه یې کړې ده. د امریکا د مرکزی قمندانی مشر جنرال فرانک مکنزی په واشنگتن کې د امریکا د دفاع په وزارت کې د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل له تحقیقاتو څخه څرګنده شوه چې وی چاودنې لږ تر لږه 170 ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل. پرون په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې د دې راپور د جزئیاتو د خپرېدو پر مهال د پیښې ګرافیک تصویرونه هم خپاره شول چې پکې چاودنه شیبه په شیبه ښکارېده. امریکایي پوځي چارواکي وایي چې دا داسې حمله وه چې مخنیوی یې ممکنه نه و. داعش د دې برید مسؤلیت منلی و. مخکې داسې ویل کېدل چې دا یوازې یوه چاودنه نه ده، ورسره ډزې هم شوي دي.
د هند حکومت شاوخوا اتیا تنه افغان محصلانو ته چې په دې هیواد کې په پوځي برخو کې زده کړې کړي د یو بل کال په مخه د روزنې امکان برابروي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د محصلانو مخکې د هند په بیلابیلو حربي اکاډمیو کې خپلې زده کړې بشپړې کړي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د دې محصلانو نامعلوم برخلیک ته په کتو د هند د دې وړاندې ستاینه کړې او وایي چې د محصلانو ته به د هند د بهرنیو چارو وزارت اړوند د تخنیکي او اقتصادي همکاریو د پروګرام په چوکاټ کې په انګلیسي ژبه د اداري او سوداګرۍ د ارتباطاتو په برخو کې روزنه ورکړل شي. هند له څو لسیزو راهیسې په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې ډېرې مرستې کړې، خو د زمري په 24مه په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل او نوي ډیلي اړیکې ساړه شول. هند هم د نورې نړۍ په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې ویلي دي چې زرګونه کسان یې د خپل پوځ په لیکو کې استخدام کړي، خو آیا د هند د پوځي اکاډمیو فارغان به خپلو لیکو ته جذب کړي؟ د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمدالله وسیق ازادۍ راډیو ته ویل چې دا محصلان باید هیواد ته راستانه شي.
افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده او د دې هیواد ساتنه او خدمت ورته کول د ټولو افغانانو ګډ مکلفیت ده. خصوصا هغه محصلین چې په پوځي زده کړو باندې بوخت دي د هند په هیواد کې، هغوی چې کله فارغیږي افغانستان ته راسي، د دوی تعهد او ژمنتیا او دغسې وړتیا ته په کتو سره به د هیواد په لازمو برخو کې د دوی له وړتیا او استعداد څخه ګټه واخیستل سي.
په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وایي چې دا پروګرام د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 14مه پیلېږي. د پلان له مخې د اتیا په شاوخوا کې افغان محصلان به د زده کړو لپاره د هند دریو حربي پوهنتونونو ته واستول شي او د استوګنې ځای او یو لړ امتیازونه به هم ورکړل شي.
نور بس دی. لښوځو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د امریکا د کانګرس دوه اتیا غړو له سپینې ماڼۍ غوښتي دي چې هغه افغانان هم چې له امریکا سره یې مرسته کړې له افغانستانه وباسي. د کانګرس دغه دوه اتیا غړو چې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو استازي پکې دي په یو لیک کې له ولسمشر جو بایدن نه غوښتي دي چې په تیرو شلو کلونو کې د هغو افغانانو لپاره چې له امریکا سره یې مرسته کړې له افغانستانه د تخلیه پروګرام چټک کړي.
منځ هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې ده او صحیح پروګرام خپل صحیح پروګرام درو، خو خبره ده چې موږ یې تر اوسه چا هغه پښتنه نه ده کړې.
نغوړی نوم یې په دې راپور کې خپور شي، خو وایي وکالې په افغانستان کې له امریکا سره د ژباړونکو دنده ترسره کړې او دوه کاله کېږي چې د سای وی په پروګرام کې غوښتنلیک ورکړی، خو کارونه یې ورستی پړاو ته نه دي رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د متحده ایالاتو د کانګرس دوه اتیا غړو په یو لیک کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې چې په تیرو شلو کلونو کې د هغو افغانانو چې له امریکا سره یې مرسته کړې له افغانستانه د تخلیه پروګرام تیز کړي. په دې لیک کې دغه شان غوښتنه شوې چې د ویزو تر پروسس دې د امریکا حکومت په دریو هیوادونو کې هغه پوځي مرکزونو ته پراختیا ورکړي چې افغانان پکې ساتل کیږي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس ویلي له ټولو ستونزو او مشکلاتو سره سره امریکا له افغانستانه په بی سابقه ډول د زیات شمیر افغانانو په انتقال توانیدلې ده. خاغلی پرایس د پنځمې په ورځ ناوخته په یو خبری کنفرانس کې داشن د پناه غوښتونکو په وړاندې د ډونالد ترامپ د حکومت پر سیاست نیوکه وکړه.
کله چې تیری داری په زرګونو طالب جنګیالي خوشې کړل، افغان حکومت یې کمزورې کړل او پرته له کوم پلان څخه یې ځواکونه وویستل او زموږ د کډوالو پروګرامونه یې له منځه یوړل او د ایس آی وی پروګرام یې معلق حالت سره مخ کړ. زما په یاد نه دي چې په دې تړاو د ډېرې نیوکې شوې وي. کله چې موږ واک ترلاسه کړ، لکه څنګه چې ما اشاره وکړه، موږ د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د بیا رغونې کار پیل کړ تر څو د ایس آی وی پروګرام بیا ژوندی کړو، چې په کابل کې د یوه مرکې پرته شاوخوا درې سوه ورځې تیرې شوې او موږ د یو شمېر سناریوګانو لپاره د بیړني پلان جوړولو کار پیل کړ.
د متحده ایالاتو د کانګرس دا غړي داسې مهال سپینې ماڼۍ ته لیک استوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د انساني بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی دی.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. اوریدو ته را سره اوسې، خدای شي به پام وکړي د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د طالبانو حکومت مرکزی بانک د امریکا د خزانی وزارت له وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ. دغه بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د امریکا د خزانی وزارت هغه پریکړه چې له مخې به یې نړیوال بانکونه افغانستان ته د بشري مرستو ترڅنګ نورې نقدي حوالې هم ترسره کولی شي یو حکم دی. د مرکزی بانک په خبره، دا چاره کولی شي په افغانستان کې له خصوصي او دولتي بانکونو سره د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د لیږد په برخه کې هم اسانتیاوي رامنځته کړي. د طالبانو د مرکزی بانک په وینا، د صادر شوي خود پر بنسټ نړیوال مرستندوی موسسې کولی شي له کومې اندېښنې پرته د افغانستان د پوهنې، روغتیا او نورو ټولګټو برخو کې مرستې وکړي. دا اقدام په داسې حال کې پورته کیږي چې په افغانستان د طالبانو له حاکمیت وروسته امریکا د دغه هیواد شاوخوا لس میلیارده ډالره کنګل کړه، او دغه چارې تر ډیره بانکي نظام او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولي راکړې ورکړې چاره له خنډ سره مخ کړه. د افغانستان د سوداګرۍ پانګونې خونې په یوې تازه خبر پاڼه کې ټولو سوداګرو او هټیوالو ته خبر ورکړی چې د خوراکي او یو شمېر نورو اړینو توکو د نرخونو په کنټرول کې له خلکو سره همکاري وکړي. دغې خونې په خپلې خبر پاڼه کې چې تېرې ورځ ناوخته یې خبره کړې، ویلي په تېرو څو ورځو کې د افغانیو ارزښت د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو په وړاندې پورته شوی، او دغه چاره باید په نرخونو مستقیم اغېز وکړي. د خونې چارواکو د همدې خبر پاڼې په حواله له ټولو سوداګرو غوښتنه کړې چې د خلکو اقتصادي ستونزو او ژمي سړې هوا ته په کتو سره د خوراکي توکو د بیو په برخه کې لازم همکاري وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه په داسې حال کې دا خبر پاڼه خپروي چې له دې وړاندې د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اسعارو د لوړېدو سره د خوراکي او سون توکو بیې هم په بې کچه ډول پورته تللي، او نن د افغانستان په بازارونو کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته اتیا افغاني دوه اویا پوله، یو ایرو یو سل یو افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ یو سل شپاړس افغانۍ، یو سعودي ریال درې ویشت افغانۍ نه څلوېښت پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ دوه دېرش پوله، زر هندي کالدار یو زره نوي افغانۍ، او زر پاکستاني کالدار پنځه سوه درې څلوېښت افغانۍ.
ل ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورزو څو نړیوالو موضوعاتو ته. متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې د شمالي کوریا د توغندي د نوې ازموینې پر ضد لاس په کار شي. شمالي کوریا تېره اونۍ یک شمې د منځني وټن ویشتونکی داسې توغندی بلستیک توغندی وازمې چې د واشنگټن په وینا د امریکا تر قلمرو پورې رسیدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې لیندا توماس گرینفیلد وویل چې هیواد به فشارونو ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو د پیونګ یانګ لخوا د توغندي وروستۍ ازموینه غندلې او وایي چې دا د امنیت شورا له پریکړو سرغړونه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه چینایي سیال شی جین پینګ له لویدیځ څخه غوښتنه کړې چې د سړې جګړې د محل تکتیکونه بند کړي. دواړو مشرانو د اړیکو د ژورېدو خبر داسې مهال ورکوي چې د مسکو او لویدیځ ترمنځ د اوکراین پر سر کړکیچ زیات شوی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د چین ولسمشر شی جین پینګ او د هغه روسی سیال ولادیمیر پوتین پرون جمعه د چین په پلازمینه پیکین کې د اولمپیک د ژمنیو لوبو د پرانیستي مراسمو تر پیل مخکې سره وکتل. د دوی تر کتنې وروسته په ګډه اعلامیه کې د دواړو دولتونو ترمنځ د نامحدودې دوستۍ یادونه شوې چې د دوی په وینا د همکاري په برخه کې کوم ممانعت نشته. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې روسیې په وروستیو کې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل شاوخوا سل زره پوځیان ځای پر ځای کړي، او له اروپا څخه یې د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې ده. روسیې په عین حال کې غوښتنه کړې چې اوکراین ته دې هیڅکله د ناټو په پوځي تړون کې د شمولیت چانس نه ورکول کېږي. ګڼو غربي چارواکو ویلي چې روسیه غواړي د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام ته ځان چمتو کړي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. په داسې حال کې چې د اوکراین پر سر د کړکیچ کمیدو نښه نه لیدل کېږي، بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز پرون په ټلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې غربي متحدان باید روسیې ته پر اوکراین د نور يرغل د عواقبو په اړه یو څرګند او ثابت پیغام ورکړي. د بریتانیا او جرمنی صدر اعظمونو دغه راز له مسکو سره د ډیالوګ پر اهمیت هم ټینګار وکړ، او ویل چې دوی به د اوسنی کړکیچ د ختمېدو لپاره له ټولو ډیپلوماتیکو چینلونو کار واخلي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم پرون د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر د میترو کولیبا سره د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي تحکیماتو په باب په ټلیفوني تماس کې بحث وکړ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دولس بجې او شل دقیقې د قدر منوریدونکو د دې خبري ټولګې مطالب همدومره وو. په پاتې څو دقیقو کې اجمل ان تاسو ته څو نور راپورونه وړاندې کوي.
له خبرونو ور اخوا
اجمل ان د مو د خبرونې د برخې ته مو هرکلی کوم. په کندهار کې سږ کال د کوکنارو په کښت کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. کروندګر وایي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي ښایي نور د دې کښت کرلو ته اجازه ورنه کړي، نو ځکه ډېر کروندګر سږنی کال د کوکنارو د کر لپاره یو ښه فرصت بولي.
علی احمد د کندهار په ژړی ولسوالۍ کې د کوکنارو تازه کرل شوو کښتونو ته اوبه ورکوي. علی احمد د کندهار د نورو بزګرانو په څیر د خپلو کښتونو لپاره د اوبو د سطحې د کښتوالي له امله اوس د ډیزلي او سولري برېښنا په مټ اوبه برابروي. علی احمد وایي دوی په دې باور دي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل سي ممکن راتلونکي کلونو کې د تریاکو کښت اجازه ورنه کړي او بیې تر دې هم لوړې سي.
در مخ هم کره کېدل شش کال په دې دغه کېږي. د خلک وایي وایي دغه حکومت واوښتي ته تریاک بنجیږي ګران بسي. په دا خاطر باندې خلکو د غور کړی د کنیا خواته چې واخواته خو ګرسره داسې وخت به رالی ول بنج تریاک نه اوس څومره ګران سوي چې دا د دې د حکومت سره داسې تاریخ خلک ډېر وایي بنجیږي بالا به نه وي د هغه یو کال دی.
عبدالحکیم د کندهار د ژړی ولسوالۍ یو بل کروندګر دی. هغه وایي کوکنار یې ځکه کرلی چې نور کښتونه یې په ځمکه کړې خواري نسي پوره کولی.
هر سړی خپل دغه ته ګوري نو بر داسې یو کار دی اوس مثال ځکه ده مالانو اوس وایي په دغه یې نه جوړي غنم یې نه جوړي چې تاریخ کوم نقطه شوی په را جوړ کړي. په دا خاطر چې یو د چیل اوبه سي بل څنګه کاري به زه ځان دغه درته کوم اوس دا ځکه ده په غنم یې نه جوړېدو لکه د پاک تاریخ چې جوړي.
د کندهار د ژړی ولسوالۍ په اوزي مدد سیمه کې د تریاکو د پیر او پلور بازار په اونۍ کې دوې ورځې پرانیستې وي او خلک په ازاد ډول د تریاکو پیر او پلور کوي. د تریاکو د پیر او پلور په دې بازار کې د عبدالسلام په نوم د دې نشئی موادو یو کاروباري وایي د حکومت له لوري مرستې نشته، نو ځکه د تریاکو کښت د ژوند د تیرولو یوازینۍ سرچینه ده. د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت د ممانعت لپاره واضح تګلاره نه لري. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست د بدیلي معیشت د پروګرام مدیر حاجي عبدالغفور وایي سږ کال په دغه ولایت کې له 50 څخه تر 70 سلنه ځمکو باندې کوکنار کرل شوي.
موږ چې د خلکو څخه د معلوماتو تر رویه څخه چې د ولسوالۍ د خلکو څخه موږ معلوماتونه کړي دي، زموږ د مجران د تربیې د مجران څخه معلوماتونه کړي دي، د هغو د ګفتار څخه هغه موږ ته وایي سږ کال د 50 څخه تر 70 فیصد تر 50 فیصد پورې سشکل تریاک کښت شوی دی. د پخوا په نسبت سشکل ډېر کرل سوی دی. یو اوازه یا هم دغه کېدلی سي چې وایي طالبان راتلونکي کال ته د تریاک کښت بندوي، نو په دغه خاطرو باندې خلکو تریاک ته مخه کړې دی.
په تیرو شلو کلونو کې د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو لپاره حکومت په میلیونونو ډالر مصرف کړل، خو د شمیرو له مخې افغانستان لا هم د نړۍ په کچه د تریاکو د تولید تر ټولو لوی مرکز بلل کېږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زرته سره خال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. نیویارک پوسټ ورځپاڼه د یو نوي رپورټ په استناد لیکي د متحده ایالاتونو د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د جمهوری غوښتونکو ګوند غړو د بایدن اداره ملامت کړې چې د امریکا په لسګونو زره ملګري افغانان د طالبانو تر واک لاندې پریخي. دا رپورټ چې د چهار شنبه په ورځ خپور شو پکې دا شوې ده چې اجرایی څانګې د طالبانو ګواښونو ته په وخت پاملرنه نه وکړي. پکې د سناتور جیم ریچ له خولې ویل شوې دي چې څو ساعته مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي چارواکو له کابله د خلکو د تخلیه چاري پایل کړي. د ورځپاڼې له دې مطلب سره هغه اقسام خپور کړی چې پکې په زرګونو افغانان لیدل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کابل د هوایي ډګر سره انتظار دي. د رپورټونو له مخې د یو شمېر افغانانو ترڅنګ په لسګونو امریکایان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. نیویارک پوسټ د سی این این تلویزیون په وینا لیکي چې نږدې اتیا امریکایان په افغانستان کې پاتې دي او غواړي چې له دې هېواده ووزي. د اټلانټیک شورا خبرونه په یو مطلب کې لیکي چې کله چې طالبانو کابل نیولې پاکستان ټینګار کوي چې لویدیز دی د دوی دا ګوندۍ همداسې واسي نه پرېږدي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا نړیواله ټولنه هڅولې چې افغانستان دې نه منځوي کوي او له دې هېواد سره د مرستې وکړي چې له بشري ناورین څخه ووزي. اټلانټیک شورا وړاندې لیکي په داسې حال کې چې اسلام آباد د خپل ګوندۍ د ستونزو د حل لپاره ژمنې کوي د طالبانو په مشرۍ کابل له اسلام آباد سره د پخوانیو امنیتي اندېښنو د هوارولو په وخت ناخوښه ښکاري. خبرونه بیا څرګندوي د طالبانو قمندانانو د پاکستان له لوري پر پولې د اغزن سیم پر لګولو سخت اعتراض کړی دی او عملاً هڅه کړې ده چې د دې پروژې مخه ونیسي. د اټلانټیک شورا په خپره شوې مقاله کې دا هم راغلی چې طالبانو اسلام آباد ته ډاډ ورکړی چې له افغان خاورې به د دوی پر ضد څوک کار نه اخلي، خو تر اوسه طالبان پاکستان کې د ممنوع شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلي او د طالبانو په منځګړتوب له پاکستاني لوري سره د ټي ټي پي د اوربن له پای ته رسیدو وروسته دې ډلې د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په ښارونو کې بریدونه پیل کړي. د لویدیز بل خبرونه کانورزیشن په خپل تازه ګڼه کې لیکي نړیواله ټولنه طالبان چې پروس کال په اګست کې کابل ونیوه له نږدې څاري. د خبرونې په باور دې ډلې ته د اندېښنې لپاره موجه دلیل شته. دوی یو ځل بیا د ډار او ویرې د خپرېدو له لارې واکمنۍ ته مخه کړې. په تیرو څه باندې پنځو میاشتو کې چې طالبانو واک ترلاسه کړی په افغانستان کې شپږ زره څلور سوه خبریالانو خپل کار له لاسه ورکړی دی. څلور اتیا فیصده د دې خبریالانو ښځینه خبریالانې دي او ګڼ نور خبریالان له دې هېواده وتلي. وس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخ.
السلام علیکم، عبدالله احمد پکتیکا ولایت نه. دلته هیڅوک چا تم زم مرستې نه دي رسېدلې، هغه غریبان پاتې دي او هغه آباد آباد تور کول کېږي. موږ خپل هم نه غواړو، باید موږ دغه هر څوک واروي، باید مشران یې واروي، باید هغه خلک یې واروي څوک د مرستې ویشي.
سجاد د هلمند څخه خبره کوم. ازادي راډیو ټول کارکونکو ته خپل سلامونه وایم. د رسنوی اهمیت په مجموع کې، د رسنوی اهمیت او د ازادي راډیو اهمیت دا دی که چیرې دا ازادي راډیو او رسنوی نه وای نو دې عمومي اپ به نه وای راغلی په افغانستان کې، او مکاتب او دروازې به تړلې وای. خلکو غږ چې نه وای پورته شوی نو مکاتب او دروازې بندې وای، د پوهنتونونو دروازې به بندې وای، او دا عمومي اپ به نه وای. خلکو سره به غیر اصولی کړنی کېدلای او چا به ژغ نه سوی پوره د ژغ د پورته کولو ځای نه درلودل. نو ازادي راډیو شید ډیر مهم رول لري د خلکو په اذهانو کې تغیر راوستلی دی. خپل ټول همکاران موږ ټول ملګری تاسو ته سلامونه وړاندې کوي. احساس مننه کوم استاذ زهد څخه.
زموږه غلا ازادي راډیو ناوړی تاسو هم که د خپل سیمې په اړه څه داسې لري چې له نورو سره شریکول غواړئ زموږ د واتس اپ شمیرې او یا هم زموږ د استودیو شمیرو ته زنګ وهئ او خپل پیغامونه مو راته ثبت کړئ. وس هم دومره د ازادي رادیو خبرونې د سهار لو او د ماخام تر وو پورې دوام لري. په نورو خبرونو کې سماله همکارانو سره اوسئ.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. شیبه وروسته قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو اونیز پروګرام د زهرو کاروان خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي هغه تروریستي ډلې چې په وروستیو څو ورځو کې په پاکستان کې خونړۍ حملې وکړې د افغانستان له خاورې د هیواد ته ننوتې دي. د طالبانو حکومت دا ادعا نن رد کړه. د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د شوې چاودنې په اړه تحقیقات ښیي چې دا ځانمرګی برید و. یو تن ترسره کړی، له ځان سره یې څه باندې 9 کیلو چاودیدونکي مواد لیږدول. د راپور پرون په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې له رسنیو سره شریک شو. په دې چاودنه کې له 100 ډیر ملکی افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. د طالبانو حکومت وایي چې د هیواد د اثارو د تبادلې په بازارونو کې د افغانۍ بیا د بهرنیو اثارو پر وړاندې لوړه شوې. د افغانستان بانک پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې نن د افغانستان په بازارونو کې 1 امریکایي ډالر د 80 افغانۍ او 2 پولو پر وړاندې پلورل کیږي. متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې د شمالي کوریا د توغندي د نوې ازموینې پر ضد لاس پکار شي. شمالي کوریا تیر اونۍ یک شنبه د منځني واټن وشتونکی داسې بلستیک توغندۍ وازمې چې د واشنگتن په وینا د امریکا تر خاورې پورې رسیدلی شي. پولند پر روانه اونۍ کې اوکراین ته وسلې استوي. د پولند صدر اعظم پرون وویل چې لسګونه زره توپخانه هاون او لاسي بمونه به اوکراین ته ورکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه چینایي سیال شي جین پینګ له لویدیځ څخه غواړي چې د سړې جګړې د محل تکتیکونه بند کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. سیګار وای په افغانستان کې د تاریاکو کاروبار د ودی په حال کې دی.
د سیګار راپور تر وهد دروستم دی او مشکل هم پکې شته.
په یو بل راپور کې به واوري چې په بلخ ولایت کې د معتاد ښځو او ماشومانو د درملنې په دوو روغتیایي مرکزونو کې بستري خدمات درېدلې دي.
که چیرته دغه خدمات فعال نشي او پراختیا ورنکړل شي نو افغانستان به له جدي ګواښ سره مخ شي.
دا چې د اسلام نه نظره د نشي موادو په کښتګرو، قاچاقونکو، جوړونکو او استعمالونکو کې چاته سزا ورکول کېدای شي، په دې اړه له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه لرو.
دولت ته وخت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر د مواد مخدر دي دوی ته جزا ورکړي.
د فرید الله په نوم یو معتاد وایي که خبر وایي چې د نشول عمله به می میرمن او اولادونه بدمرغه کیږي واده می نه کاوه.
دسې چې خبر وایي چې زه دسې کیږم و بیخي واده نه کاوه. دغه زندگی میم تباه کړه، خپل زندگی میم تباه کړه.
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډرامه لرو.
اوس خو شکر دی فرید جوړ سه، اوس به واده ورته وکړو.
تاسو ښه فکر کړی، خو فرید واده نه دی نو.
ولې دی واده نه دی؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار وایي داسې نښې نښانې لیدل کیږي چې په افغانستان کې د تریاکو کاروبار د ودې په حال کې دی. د سیګار په نوي راپور کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په اړه ژمنه کړې، خو تر اوسه یې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې عملي ګام نه دی اخیستی. کارپوهان د 2001 میلادي کال تجربې ته په کتو سره وایي که د طالبانو حکومت وغواړي په افغانستان کې د کوکنارو کښت بندولی شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار په دې ورځو کې د افغانستان د پخواني حکومت د نسکورېدو د عواملو په اړه څېړنه پیل کړې ده. د دې ادارې په تازه درې میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 2020 میلادي کال په وروستیو یوولسو کالو کې درېیم کال و چې تر ټولو ډېر کوکنار په ښکرل شوي او تر ټولو ډېر تاري اکسیجن ترلاسه شوي دي. د سیګار د معلوماتو له مخې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې ټول 6,800 ټنه تاریخ تولید شوي چې له دې تاریخو څخه 2 میلیارډ ډالر لاسته راغلي دي، خو له دې پیسو څخه نږدې 400 ډالره د بزګرو او پاتې پیسې د نشي موادو مافیایي ډلو جیبونو ته تللي دي. سیګار وایي که څه هم د طالبانو ویان د تېر میلادي کال د اګست میاشتې پر 12 نېټه ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د کوکنارو کښت منع کړي، خو سیګار هیڅ داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي طالبانو رښتیا هم د کوکنارو کښت بند کړی دی. اوس مهال په افغانستان کې د کوکنارو کاروبار د ودې په حال کې دی. موږ وغوښتل چې د سیګار د دې ادعا په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه څه ونه ویل. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادي راډیو ته ویلي وه چې د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د بزګرو لپاره بدیل کښت اړتیا ده. خو د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پالیسي د طالبانو او یا د افغانستان دولتي ادارو سره د مستقیمو مرستو په برخه کې ټکر لري، خو په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځینې پروژې د نا دولتي ټولنو لخوا د عملي کېدو په حال کې دي. د هلمند و بزګرو غلام حضرت او عبدالجبار ازادي راډیو ته وویل دا چې د دې نور زراعتي محصولات مناسب بازار نه لري، نو دوی له بېوزلۍ او ناچارۍ د کوکنارو کښت مخه کړې او تر اوسه یې چا مخه هم نه ده نیولې.
کرویه د ناتوانی د مجبوری مهارت چې دی زورور دی، هم بندوی سیم بندیږي چې راغو کې بندوی هم او نو موږ شار سره موږ مجبور مکلف سیم موږ د تاریخ کښت وکړو.
د تاریخ په اکله باندې چې شش کال موږ دلته خریدو پروش لرو، تر نورو کلو باندې یو اندازه بیا هم ښه دی. یعنې پروش کال په 30,000 کلداري داسې خرڅېدله. شش کال تقریبا د 80,000 څخه شروع تر 20,000 پورې دغسې د تاریخو هغه ښه شیان خرڅېږي.
د افغانستان دولت، ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالتونو له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارو په ګډه له 2009 میلادي کال څخه بیا د 2020 میلادي کال تر لومړیو میاشتو پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید اندازې په اړه شپږ میاشتني او کلني راپورونه خپاره کړي دي. خو اوس چې د طالبانو د واکمنۍ نږدې شپږ میاشتې پوره کېږي، په دې اړه هیڅ رسمي راپور نه دی خپور شوی. له نشي موادو سره د مبارزې پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي که د طالبانو حکومت وغواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند کړي، نو اسانه یې بندولی شي.
د سیګار راپور تر یو حده درست هم دی او مشکل هم پکې شته. په تیرو 20 کلونو کې مخدره موادو سره هغسې مبارزه چې باید شوې وی ونه شوه. حکومت هم پکې ملامت دی او خارجان هم ملامت دي. ناامني خو اوس نشته، لیکن بعض مسائل داسې دي چې ښکاري چې اوس هم مواد مخدرو سره هغسې مبارزه نه کېږي کوم چې باید وشي. که امارت اسلامي وغواړي د 2001 کال تجربې په اساس باندې په ټول افغانستان کې د نشي توکو د کرلو مخنیوی کولی شي.
د امریکا متحده ایالتونو له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2020 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 9 میلیارډ ډالرو ډېرې پیسې ولګولې، خو د پخواني حکومت له ړنګېدو سره سم د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نورو فعالیتونو په ډول ډېری هغې ادارې هم ړنګې شوې چې د امریکا متحده ایالتونو په مالي او تخنیکي مرستو جوړې شوې وې.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې دوه روغتیایي مرکزونو د مالی اسانتیاو د ندرلودلو له امله د بستر کېدلو خدمات درولې دي. د بلخ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د بهرنیو مرستو تر بندېدو وروسته دا دی اوس په دې ولایت کې د ښځینه او ماشومانو معتادانو د درملنې مرکزونو کې د بستر کېدلو خدمات هم ودرېدل. د معتادونو د درملنې کارپوهان د دې مرکزونو د مالی او تخنیکي مرستو د بندېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې دا کار به معتادین له جدي روغتیایي او ټولنیزو ستونزو سره مخ کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بلخ ولایت کې د معتادینو له 5 روغتیایي مرکزونو څخه 2 یې د مالی او تخنیکي ستونزو له امله د معتادینو د بستري کېدلو خدمات درول دي. په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې د شرکتونو قراردادونه سږ کال د 1300 شمسي کال د مرغومي میاشتې تر پایه پورې وو. د دې تړون له مخې به د دوی اړتیاوې او تخنیکي وسایل په پام کې نیول کېدل، خو په نوي مالي کال کې د دوی دا اړتیاوې په پام کې نه دي نیول شوي. د بلخ ولایت د معتادینو د درملنې سلبستریز روغتیایي مرکز سرپرست مشر جاوید احمدي ازادي راډیو ته وویل د مالی ستونزو له امله د معتادینو د درملنې په برخه کې نور په دې مرکز کې د معتادینو د بستري کولو ظرفیت کم شوی دی.
یک مرکز 50 بستر بخش اوناسیا و یک مرکز 50 بستر
د معتادو ښځو او ماشومانو 50 بستریز روغتیایي مرکز د بستري کېدلو خدمات د اوس لپاره درېدلي، خو نور فعالیتونه یې دوام لري. نور مرکزونه فعال دي، خو د بسترونو ظرفیتونه د تدارکاتي او بودیجې د کمښت له امله کم شوي دي.
تدارکاتي او نبودن تخصیص متوقف شده.
د بلخ ولایت د نارینه معتادینو د درملنې په سل بستریز روغتیایي مرکز کې وس مهال دیش معتادین بستری شوی دی، ځکه چې د مالی ستونزو له امله د نورو معتادینو د بستری کېدو اسانتیاوې نه لري. د پخواني حکومت تر نسکورېدو مخکې په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکزونه په هرو 15 ورځو کې د نږدې 300 معتادینو درملنه کوله. دغه ډول یې له روغتیایي مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته پړاو هم بشپړ کاوه، خو اوس په دې روغتیایي مرکزونو کې د بستري خدماتو درېدلو تر څنګ په ځینو روغتیایي مرکزونو کې تر رخصت کېدو وروسته یا په کورونو کې د ناروغانو د څارنې او پالنې خدمات هم په ټپه درېدلي دي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله توانا وایي چې د بهرنیو مرستو او ځانګړې بودیجې له بندېدو سره سم په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه له جدي ستونزو سره مخ شوي دي.
قبلن دونرها مراکز معتادینو کومک
په تیر نظام کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته بهرنۍ مرستې ورکولې، چې له دې جملې څخه یو هم د امریکا متحده ایالاتونو د قانون د تنفیذ ادارې مرستې وي. د دې مرکزونو د تړل کېدو یو لامل دا دی چې پخوانی حکومت د مالی وزارت د دې مرکزونو لپاره ځانګړي بودیجه په پام کې نه ونیولې. دا یو لوی ستونزه ده. موږ هر ورځ له همکارو او مرستندوی ټولنو سره په اړیکه کې یو، هڅه کوو چې دوی بیرته زموږ ملاتړ وکړي چې د دې مرکزونو فعالیتونه عادي حالت ته راوګرځي.
خدمات مراکز متسکره به شکل عادي برگردد.
د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې د 1300 شمسي کال په لومړیو میاشتو کې په سلو کې شلس لږې شوې. له همدې امله د پخواني حکومت د عامې روغتیا او مالیې وزارتونو یوه داسې طرحه چمتو کړې وه چې د دې طرحې له مخې به د معتادینو د درملنې پیسې له پراختیایي بودیجې څخه عادي بودیجې ته لیږدول کېدلې. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو بندېدل د اندېښنې وړ بولي. ډاکټر منصور ارشاد وایي چې د معتادینو درملنې په برخه کې د روغتیایي خدماتو کمیدل به په افغانستان کې ډېری ناوړې روغتیایي او ټولنیزې پایلې ولري.
که چیرته دغه خدمات فعال نشي او پراختیا ورنکړل شي، نو افغانستان به له جدي ګواښ سره مخ شي. او د مخدره موادو کارونکي که چیرته په وخت تداوي نشي، کېدای شي د ټولې ټولنې لپاره او د ټول ملک لپاره یو غټ سرخوږی او یو غټه بشري فاجعه رامنځته کړي.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د معتادینو د درملنې روغتیایي خدمات په داسې حال کې کمیږي چې د طالبانو حکومت معتادین په ډله ییز ډول راټولوي او د دې لپاره چې نشه یي مواد په لاس ورنشي په زندانونو کې یې ساتي.
رازا کوم مونږ تا ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پرمنځنو یو څپو سربیره په 3.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. دینی عالمان وایي چې په افغانستان کې ورځ په ورځ ځکه د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو استعمال، تولید او قاچاق ډیریږي چې د نشه یي بوټو کښتګرو، نشه یي موادو قاچاقونکو او جوړونکو ته جزاګانې نه ورکول کیږي. دا چې د اسلام له نظره د نشه یي موادو په کښتګرو، قاچاقونکو، جوړونکو او استعمالونکو کې چا ته سزا ورکول کیدای شي، څوک د جزا صلاحیت لري او دا جزا باید څومره وي، په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې د معتادینو لپاره د شرعي حدودو او جزاګانو په اړه پوښتلی دی.
حدود هغه جزا دی چې د اسلامي شریعت له خوا نه تعین شوی دی، په هغه کې هیڅ څوک صلاحیت د کمی او د زیاتی او د معافیدو نه لري. مثلا د شراب خور جزا اتیا دوره دی. دغه اتیا دوره نه قاضی کمولی سي، نه زیاتولی سي، نه معاف کولی سي. بل جزای تعزیری ده. جزای تعزیری جزای تعدیبی ده. هغه صلاحیت د قاضی و صلاحیت د دولت اسلامی ده. هغه دوی کمولی سي هم، زیاتولی سي هم او معاف کولی سي هم. لکه په معتادینو باندې اکثر تعزیری جزاګانی دي. یعنی یو معتاد ته کولی سو چې لاس دوری ورته ورکو، بل معتاد ته کولی سو چې زندانی کو.
ډاکټران خو وایي چې معتادین چې دي دا اوس ناروغان دي، د ناروغانو غوندې حقوق لري. د افغانستان د نشه موادو سره د مبارزې په قانون کې هم دوی ته ناروغ ویل سوی ده. نو څه فکر کوئ چې د ناروغ باندې باید حد جاری شي؟
هر جنایتکار د شریعت له نظره ناروغ ده. شرابخورم ناروغ ده، قاتلم ناروغ ده. که دوی ناروغ نه وای دغه جنایت سر ته نه رسول. لحاظ دوی ناروغ دی، خود دست ناروغان نه دی چې د مجازات و څخه دوی معاف. یعنی ناروغ دی سمه ده، دوی سره انسانی برخورد وشي، لیکن په عین حال کې باید دوی ته تعزیری جزا ورکول سي ترسو اصلاح خواته راشي.
آیا په ټولو معتادینو باندې یو ډول حد جاری کیدلی شي او که هر یو بیل بیل حدود لري؟
د هر معتاد د حالت سره، د جنایت سره، د اعتیاد سره فقه اسلامی جزا ټاکلی دی. داسې معتادین دي چې متکرر معتادین دي، هم شراب سکي، هم شیشه وایي، هم تابلت کوي، دې ته لږ جزا زیاته ده. داسې معتادین دي چې کله کله مثلا چرس وهي، د دې لپاره بله جزا ده.
د حدود د عملی کېدلو شروط څه دي؟
فقهای عظام فرمایي که یو کس شراب په خپل اختیار بغیر د کوم جبر و اکراه سکلی وي، که ورباندې سکر راغلی وي یا نوی راغلی، نو هغه وقت حد ورباندې جاری کیږي چې دی کله محکمې ته حاضریږي، نو د قاضي په وړاندې د دې د خولې نه د شراب بوی وزي، یا دوه شاهدان شهادت ورکړي چې دی شراب سکلی دي، یا خپل اقرار وکړي. نو بیا په دغه وخت کې قاضي حکم کوي چې په دې باندې حد جاری شي، او دا د حاکم وقت، د نظام وقت او د حکومت وظیفه ده، د هر چا وظیفه نه ده.
پر معتادینو باندې دغه د حدود او یا د تعزیراتو یا د جزاګانو عملی کول دا به څه ګټې ولري، او که چیرته عملي نشي نو زیانونه او ستونزې به څه وي؟
که چیرې دغه مثال د تابلت کوالا تاجران، معتادین، مجازات شي، دوی زندانی شي، بالاخره دغه نور ځوانان چې دغه جریان و دغه حالت وګوري، نو دغه تابلت کو د مخدرات څخه لري کی. کچیر دغه معتادین مجازات نشي، دا سبب د شیوع د دې مرض کیږي، او ټولنه عطالت و بطالت و فساد خواته سي.
یو بل شی تاسو اشاره ورته وکړه چې هغه د نشه موادو سوداګر دي، یا د نشه موادو تسهیل کوونکي دي، یا ساقیان دي په اصطلاح، یا هغه کسان چې نشه مواد کاری، آیا په اسلام کې د دوی لپاره هم کوم جزا ټاکل شوی؟
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ځان ته نور ته ضرر رسول نشته. لهذا کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقي تجارت کوي، پروسس کوي، بالاخره ځوانان دې خواته تشویقي، نو دا ټول فساد دی. او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر موږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وخت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر دي مواد مخدر دي دوی ته جزا ورکړي.
د زهرو کاروان با دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1200 نیمه منځنۍ څپو خپريږي او اوس د خاطرې وار دی. د لوګر ولایت فرید الله لسو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په پاکستان کې د ښوونځي پر مهال چرسی سو. فرید الله چې د پلار د خفقان له امله ډیر موده کورته نه دی تللی او د کابل په ساړه ژمي کې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي، وایي کله چې په ښار کې وړه نجلۍ وګورم خپله لورکۍ مې سترګو ته ودرېږي او ډیر ورته وژاړم. دا چې فرید الله ولې محتاط سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
اول خو مې چرس وهل د مکتب له دورې نه، له پلار له موردو نه مې پټ پاکستان مهاجرت ژوندو، له غځې نه م چې بیا راودو کلي ته لوګر ته، چې لوګر ته راودو بیا مازدیګري هلته به بنډار لپاره هلکان به کېناستېدل، بس هماغه یو دود مونږ ویلې زه بس یو دود د نن شپه بیو، نو د خبر نه اوسي دا داسې شی داسې ورې ووایه زه تي بیا تر خلاصه نه دی نسته مګر ګور ته دي چې ورسوي پرېښودل کېږي، خو چې مزغلتیا ولري مصروفه سي، پلار رانه خپه ده رانه، هغه ده بېخي هغه د کور کې زندګي مې نه کېږي، چا سره اعتبار و هغه هغه چې پوسو د تیغم لاس رانه واخیست، انډیوالان هم لاس رانه واخیستې ده، هتي مجبور سو تنها پاتې سولو دبانې بس سړک بغاړه چېرته به چې ښه ځای وه هملته به م ځان واچو، د لاس مزدوري به مې کوله، بس یو خوا نه یو خوا خدای را کولې، بس یا کمې یا زیاتې ګزاره م کوله، نشې ته به م پیدا کولې، لږې تندې بس تېره وزتې، داسې چې خبر وای چې زه داسې کېږم و بېخي واده نه کوو، د هغې زندګي مې هم تباه کړه، خپله زندګي مې هم تباه کړه، بېخي داتې شي را کې نه دي پرېښې، مکه قوي ومه بیدار هلک ومه دوا ده لار څه نه وغورځېدلو، اولادونه مې هم خوار دي، هر څه خوار دي، څنګه سړی به چې خپل دي زړه تکړه یاد یې نه یي، زما یو لورګکۍ داسې دی دغار وخت دی، یو جلکۍ وینم وړکۍ سترګو ته مې همداسې درېږي، څنګه سړی به چې زړه تکړه یې پسې ونه زاړي، چې نشه مې نه کوله، یو ډېر بایدار هلک وم، یو جي ته نه یو جي ته خو به مې ځان رسولی و، پلار و مور خو به راسره آرام و، که نور څه نه وه بچیانو باندې خو به مې درس ویلی و، د بچیانو په سر باندې خو وم.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې د امیدواری پر مهال نشه کول د مور په ګیډه کې ماشوم ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر شنکی مینوال خبرې واورو.
بعضې ښځې ډېر ستونزې درلوده، کېدای شي دې سوی اشکال ولادي ولري، یا مخکې د وخت نه دا ولادتو کې بعضې وخت ماشومان کم وزن وي، دیر کم خونی، مقاومت یې ډېر کته وي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د فرید مور او پلار پر دې بحث کوي چې فرید ته کوزده ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشر ورور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور او پلار دا موضوع له بشیر سره هم شریکوي. له دې خبرې سره سم بشیر په ژړا کېږي او وایي چې فرید سخت ناروغ او اوس په روغتون کې بستري دی. دا چې فرید ولې ناروغه سوی، څه ناروغي لري او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوف بریاله لالا، دا ته ظالم باد دی، نژدې و چې څادر رانه وړی و.
مسنو فرید جانه، بخت مو تور دی، بل ځای خو نشته، په دې کنډوالو کې هم پر آرامه نه یو، خو خیر زمونگ نجه و ده غمازه نهی تیجه او بگورو چه چوکی گتی
یار بریاله لالا گل خبره ده وکڑا رازه چه خپلا نیشه شروع کو داده پودر من تیارو بگنی دی تا دسته ده پیچکاری بمبره که چه اول زن تا لگ پودر پیچکاری کم چه بیخی خمار خماره والا
والی تو خپلا ده پیچکاری بمبا نلاری
بلا بمبا سکو بابا ده یوا بمبا زما استاد دوارو بس ده
والا که چه ده پودر و پودر رانی سی یوا بمبا هم رانی سا
یار بریا لیلالا توز ده پیچکاری پر یوا بمبا هم دمرا بخیلی که ها
بخیلی نکو پیچکاری ده تا قربان شی زستا ده گتی خبره که اوما ما ویل ناروغه کینگی سوره ورا
اوز خوشنو داکتر هم شوی والا
خانده ما زرشتیه در توایم زخواست اینام پچل و ناروغه وقتایم تو ولی خپل جوان خرابه وی
ولی با بجوان خرابی اینگی زالی ما
گورا تا زربم بدا دا یو کال کینگی چی ززان تا ورباندی پیچکاری کوم که تا استعمال کی نزمان ناروغی تا تا هم درزی
دا بیا چو مانا چی زمان ناروغی تا تا درزی سمرا دو ایچ نیدر کم خلاص
والا که بخینی والا که کوم زوام چی خدای مکن ناروغ نشی
فرید لالا دا آسی خوش چطی خبری دی زد آیو کال کیگی چه کرا دیو او کرا لبل چانا پا مر آخل ما پودر زن تا پچکاری گوم تمیوین چینج بلام نیواله
زنو چه زمان خبره نمانی داده بامبا وخلا
د فرید پلاره و خبره می درته کوله
خواه څنګه خبره دی راته کوله
ما ویل اوس خو فرید په شبخانه کې بستری دی څو ورځې وروسته به له خیره سره روغ و جوړ کور ته راسي
پوه نه شوم مطلب دې څه دی
مطلب مې دا دی چې هلک ته به واده ور وکړو څنګه دې خوښه ده
ښځې بیخي مې خوښه ده ما هم دغه چرت وهلی و
هغه دی بشیر زوی مېم راغی
خوشو چه بشیر راغه لده سر با هم مشوره اوکو
مرکه سلام علیکم
و علیکم زویا ستره مسی
خیر بشه بابا سلام علیکم
و علیکم سلام رازه زویا دلتا پده توشکه که نه خواه زویا فرید سنگه او
خو
دکترانو چه ویل
دکترانو ویل یو هفته وروسته کورت بوزه زدی
شکر خدایا چه زوی می جور سه
الهی شکر چه جور شو خزوی هم دا اوز دی موریا و خبر یاده کرده خوشو چه راغلی
سنگه خبر بابا
خبر داده چه مگ ویل اوز خو شکر دای فرید جور سه اوز با واده ورته وکو
تاسی خف فکر کرده خو فرید دو واده ندهی نو
ولی دو واده ندهی
ولی سه خبره ده گلگونده زوانده اوز خوی دی پودر نشه هم پری خوده
بابا دی پودر و علاجی وشو خو په یو داسې بده ناروغۍ اخته شوی چې هیڅ علاج نه لري
په څه ډول ناروغۍ اخته شوی
خدایه فضل وکړي ژر راته ووایه دا څه ډول ناروغي ده
نن ډاکترانو راته وویل چې فرید په ایډس اخته شوی دی معایناتې راښکاره کړل
څه شی ایډس
هو ایډس
ایډس بیا څه بلا ده
ایډس داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري
نو ډاکترانو نه ویل چې په دې مریضي څنګه اخته شو
بابا ډاکترانو وویل چې دا مریضي د وینې له لارې ورغلې ده پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکارۍ ناولې بمبې استعمالوي کوم پوډری په ایډس اخته و فرید دغه پوډری د پچکاري بمبه استعمال کړې او دی هم په ایډس اخته شوی دی
نو فرید اوس څنګه و
اوس بد نه و
خدای مهربانه دی ایډس به یې ښه شي واده به ورته وکړو میراث کېږي خو به نه خدای با اولادونه ورکی
و مور کهی تو ولی سر نخلاصه وی دادا سی خطرناک ناروغی ده چه هیز نجوریگی او بل دا چه خزای دواده پا اولش پا پا دغ ناروغی اخته کیگی او اولادونه بای هم دغ ناروغی ولری فرید خو مللاسه اوت ده بل دلور جوان ولی بلوی لاز تواکو
نو تال دکترانو پختن او نکره چه دا ناروغی رشته هیس علاج نلری
بابا پختن رو بیوکره ډاکټرانو وویل چې علاج نه لري، بس فرید ته دعا کوئ، داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته، بس لکه مړ چې دی.
خدایه دغه دې نه شو بلا زموږ د وطن نه
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
مننه چې ازادي رادیو اوري.